د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای له افغانستانه د متحدو ایالاتو ملاتړ تروریستانو ته تر ټولو څرګند ځواب دی، او د برتانیا سفیر هم نن پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي په بهر کې وسلوالو طالبانو ته د پټنځایونو پر ورکولو انتقاد وکړ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړي دي.
سپینه ماڼۍ وایي د بلخ ولایت نوي والي ته د واک د انتقال مسأله باید په سوله ییز ډول حل شي. د سوریې په اړه د خبرو پنځم پړاو نن پیلی شي. د امریکا ولسمشر د داوس په غونډه کې د ګډون لپاره نن سویس ته ورسید. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئلې لانجه له نږدې څاري. سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا له ټولو خواوو غواړي چې نوي والي ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. سپینه ماڼۍ په دې برخه کې ځنډ د افغانستان د دښمنانو او تروریستانو په ګټه بللی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي، دا لانجه باید په داسې ډول حل شي چې افغانان مطمئن شي چې نوی والي امنیت ټینګوي، د ملي یووالي حکومت د دوی په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د دې مسئلې په حل کولو کې تاوتریخوالي ته ځای نشته، او هر خوا چې د دې مسئلې حل ځنډوي خپلې ګټې د افغانستان د خلکو تر ګټو غوره ګڼي. د فرا والی محمد عارف شاهجهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فرا د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاهجهان د خپلې استعفا د اعلانولو په مهال وویل د دې لپاره چې د فرا اوسیدونکي د ده له کارونو خوښنول استعفا یې وکړه. پرون په فرا ښار کې په لسګونو کسانو د فرا د والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو 309 منډې وکړې، خو نیوزیلند یوازې 102 منډې وکړې شوې، او ټول لوبغاړي په 28 اوور کې وسوځېدل. دې بری د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته ورسوله. امریکا د پاکستان د ادارات لري چې غنی د امریکا بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورمه ایجنسی کې د افغان کډوالو کمپ وشته وو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وایند ریک ساينل ساين نن پنځشنبه په دې اړه چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په کورمه ایجنسی کې حمله کړې یا نه ده کړې څه نه دی ویلي. پروند د امریکا بي پيلوټ الوتکو په کورمه ایجنسی کې د حقاني شبکې د یو قومندان پر کور دوه توغندي وویشتل چې د سیمایزو چارواکو په وینا د حقاني شبکې د یو قومندان په شمول دوه تنه که او وژل شول. پاکستان دا حمله وغندله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن پنځشنبه سویس ته ورسید چې د دغه هیواد په داووس ښار کې په دوه ورځني نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي، او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوال اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکوي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ نن د دې غونډې ترڅنګ د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په ګډون له یو شمېر مشرانو سره وویني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرت مولر سره مرکه وکړي، او هغه هم تر لوري لاندې. ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دو یا درو اونیو کې وشي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتو په منځګړتوب پنځم پړاو خبرې نن پنځشنبه په ویانا کې پیلې شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل په دې دوه ورځنیو خبرو کې د حکومت او اپوزیسیون پلاوي په یو خورا حساس وخت کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د میستورا له پلاو سره جلا جلا وویني. په پام کې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو د لارو د موندلو په خبرو کې پر قانوني مسئلو تمرکز وشي. د بخښنې نړیوال مؤسسه یا امینیسټي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه شزه ژر تر ژره خوشی کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهراً په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ایز اعتراض کړی و. د بخښنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون چهارشنبه همداراست له ایراني چارواکو په کلکه وغوښتل چې د هغو ښځو تعقیب پای ته ورسوي چې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي روسي پولیس په د مارچ په 14مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي. دا خبرداری نن پنجشنبه تر هغو مظاهرو درې ورځې مخکې ورکړل شو چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناولني د انتخاباتو د بایکاټ کولو د ملاتړ لپاره تنظیم کړي دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د روسیې د سپورتي ټیمونو او لوبغاړو پلویان به پرېږدي چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته د خپل هیواد ملي بیرغ راوړي. دې کمیټې په عین حال کې وویل چې مناسبې سیاسي مظاهرې به پر دوی بندیزونه نور هم زیات کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن پنجشنبه وویل چې پر روسي لوبغاړو دا بندیز چې د خپل هیواد د بیرغ او ملي نشانونو سره سیالۍ ته نشي راوتلی د دوی د عادي نندارچیانو او پلویانو لپاره نه دی.
له ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باوري چې په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان کې ورستیو حمله ته د اشاره پترس کې وای ل افغانستان څخه د امریکا ملاتړ به تروریستانو ته تر ټولو واضح ځواب وي. د برتانیا سفیر هم نن په یو جلا غونډه کې بهرنۍ کړي افغان طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورن کړي.
نړیوال ټولنې مخصوصا امریکا او هغه هیوادونه چې دوی سره همکار دي هغه په دې پوه شو چې بل اخره مشکل اصلي په پاکستان کې او پاکستان دی چې تروریستان دوی ته لیږي.
امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د بریټ په بهرنیو قربانیانو کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د یو غړي په ګډون څلور امریکایان وژل شوی دي. د فرا ولی د خلکو له اعتراضونو وروسته نن استعفا ورکړه. سیمه ایز چارواکي او خلک د ده دا اقدام ستایي.
کاشکې اوس موږ د مسؤلینو په منځ کې د برجسته رجالو په منځ کې چې دوی پوه شي چې شریفانه استعفا د کار تر دوام څه لواره بیل. زه د والي صاحب څخه مننه کوم.
او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې د سوریې په اړه د سولې د خبرو نه هم پړاو نن په ویانا کې پیلېږي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان د امریکا د همکار له افغانستان سره د امریکا د همکارۍ دوام د تروریستانو وروستیو حملو ته یو واضح ځواب دی. جان باس دا څرګندونه نن په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستو پر مهال وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې تروریستان د حملو په دوام سره په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خی او باثبات راتلونکي لپاره له افغانانو څخه د امریکا ملاتړ د وروستۍ حملو لپاره تر ټولو ښه ځواب دی. جان باس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې وویل افغانان د خی راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې خپل کار ته دوام ورکړي.
A different vision of this country.
دوی وی دغه مرکز په نړۍ کې د افغانستان نوم بیرته راوګرځوي او خلکو ته بد دغه هیواد پړه بلید لوري ورکړي. او زه باور لرم چې دا د تاریخوالي او ورستۍ پیښو لکه د انټر کانټیننټال او 13 ورځ د جلال آباد پیښو لپاره بهترین جواب دی. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستۍ کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خپل حمله ته زور ورکړي. هغه حمله چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د پاکستان لاس د دغه اکثر حملو مسولیت چې طالبانو دایښ او یا هم د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې منلې ګڼو ملکی وګړو ته مرګ جوړه اړولې ده. د افغان حکومت ژای رئیس عبدالله وی چې تروریستان که په هر نامه تاریخوالی کوي او خپل حمله جاری ساتي په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای. د خاخلی عبدالله په خبره افغانان بخپل هیلو ته چې سوله د هرومرو ورسیږي.
ما یقین دارم چې مردم افغانستان تا صلح میخواهند.
دی وی ز باور لرم چې افغانان صلح غواړي او عادلانه صلح غواړي او دی هیله ترسیږي، خو زمونږ د هیواد دښمنان او ترستان به په تاریخ کې له بدنامۍ پرته بل څه لاسته رانوړي. تیر ورځې بشري جنایت ترسره کړ، نمونه مختلف دي، کله طالبان، کله داعش او کله هم حقانی، خو ماهیت یو ډول دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وی امریکا باید نور د پاکستان پر وړاندې له پوځي انتخابه کار واخلي او له دې زیاته دی ورسره د لیوه او وزې لوبه نه کوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په همدې حال کې په کابل کې د برتانیا سفیر د تروریزم پر ملاتړ کوونکو غږ کړی چې باید دا کار نور بس کړي. نیکولاس کې دا څرګندونه نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پوښتنې په ځواب کې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د انګلستان د سفیر د دې څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې اوس نړۍ پوهېدلې چې د تروریزم اصلي ځالې په کوم ځای کې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په تور د امریکا فشارونه مخ پر ډیریدو دي، په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي هر هغه هیواد چې تروریزم پالي، وسلې او امکانات ورکوي باید دا کار ودروي. نیکولاس کې چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د برېټانیا له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د نهو فارغو شویو افغان محصلینو په ویاړ غونډه کې خبرې کولې، که څه هم په ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست، خو دا څرګندونې له تروریستانو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي.
In terms of support
د وای د تروریزم څخه د ملاتړ پاړه د برېټانیا دریز ډیر واضح دی. هر هیواد چې د تروریزم ملاتړ کوي دوی ته وسلې او پټنځایونه برابروي باید ژر دا کار بس کړي. خاغلی نیکولاس کې وویل برېټانیا د روانو ستونزو د حل په هدف کابل او اسلام آباد هڅوي چې له یو بل سره روښانه پیغامونه شریک کړي او مخامخ خبرو ته کښېني. دی وایي سمو د وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مسایل شته چې خبرې پرې کیدای شي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دې هیواد تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. تازه د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل له خونړي برید وروسته په سپینې ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دېره دي. که څه هم پاکستانی چارواکو بار بار په خپله خاوره کې د تروریستانو موجودیت رد کړی، خو څو ورځې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه پلاوي له سفر وروسته افغان چارواکو وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم شریک کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي د برېټانیا د سفیر د دې څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغان حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې اوس نړۍ په دې پوهېدلې چې د تروریزم اصلي ځالې په کوم ځای کې دي او کوم هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل
نړیوال ټولنې مخصوصا امریکا او د دې هغه غړي چې هیوادونه چې دوی سره همکار دي هغه په دې پوه شو چې بالاخره مشکل اصلي په پاکستان کې دی او پاکستان دی چې افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، تروریستان دوی ته لیږي. نو زه فکر کوم چې د دغسې فشارونو راوستل چې اول امریکا او نور اوس د انګلستان د خوا دغه فشارونه دا د افغانستان د ولس او حکومت لپاره یو ښه زیری.
هغلی آرین یون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي او له تروریستانو نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه ټول اسناد او شواهد له نړۍ سره شریک کړي ترسو یاد هیواد د تروریزم لملاتړ لاس په سر او له افغان سولې سره همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر او پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان وایي د بلخ د نوي والي د کار د پیل په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو هدف د دې لانجې سوله ییز حل دی، خو آیا په رښتیا د امریکایي چارواکو د څرګندونو پیغام همدا دی؟
پیغام هم دا دی چې دا تصمیم حتماً هرو مرو تطبیقیږي. پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه پدې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي.
پدې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي او ری دوه تیر سره اوسې. خو اوس د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا د روانو ستونزو د اواری لپاره بین الافغانی سوله غوره لار غنی او وی په دې تړاوي یو طرح له حکومت سره شریکه کړی ده. د دې شورا رئیس نن په یو غونډه کې چې د هیواد روان وضعیت په اړه جوړه شوې و د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا په افغانستان کې د جنگونو په دوام اندېښنه خیوي په پام کې لري چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په هدف یو طرح له حکومت سره شریک کړي. د دغه شورا رئیس مولوی بحر الدین جوزجانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د ټینګښت لپاره د عالمانو پر رول ټینګار وکړ. هیله یې وښوده چې دغه طرحه به په هیواد کې تاوتریخوالی او جنګونه کم کړي. د حکومت ته د وړاندې شوې طرحې په اړه وویل:
طرحه کې ما داشتیم ایس که ما میخواهیم که هر دو طرف
کومه طرحه چې موږ یې لرو داده چې دواړه لوري خپل صلاحیت لرونکي پلاوي معرفي کړي او د عالمانو، مدرسینو، د پوهنتون د استادانو او ځوانانو یو دریم کړي بلخیره ډله جوړه کړي او دولت او طالبان دا ومني چې امنیت نیسي. انشاءالله موږ افغانان به خپلو کې کینو او سوله براولو.
خاغلی جزجانی وویل د پاکستان او ایران د استخباراتو په ګډون ځینو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته دسیسې جوړې کړي او د دغه هیواد د ویجاړولو په فکر کې دي. د په دغه ناسته کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره په جدي همکارۍ هم ټینګار وکړ. نوموړي دا خبرې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا لخوا په جوړې شوې ناسته کې وکړې. په دغه ناسته کې د اسلامي ارزښتونو د ملاتړ شورا رئیس عبدالقادر قانت هم په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخواله د دینی اصولو خلاف وګاڼه او وویل چې دغه جنګونه شرعي سبغه نه لري. د یاد شورا مسؤلینو دغه شان د انتحاري حملو د حرام ګڼلو په تړاو په ځنډ سره د پاکستاني عالمانو پر فتوا انتقاد وکړ. ویویل یاد فتوا په هغه هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو له امله شوې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس عبدالکریم سراجی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د مورال په لوړولو کې د دینی عالمانو رول مهم وګاڼه. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر کابل او ځینو ولایتونو د وسلوالو مخالفینو بریدونو زور اخیستی چې له امله د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل او د ننګرهار د ماشومانو د خوندیتوب پر مؤسسې د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسان ووژل شول. د افغانستان جمهوری ریاست هم د سولې په راوستلو کې د دینی عالمانو رول مهم ګڼي او د دوی د دغې هڅې هرکلی کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت خودش معتقد به سوله بین الافغانی هست. تجربه ما باید
حکومت په خپل بین الافغانی سوله معتقد ده. زمون تجربه له حزب اسلامي سره یو ښه او بین الافغانی تجربه و. کوم لیدلورې چې د سوله پروسه پیاوړې کړي مونږ یې هرکلی کوو.
خاغلی مرتضوی تمه خی چې دینی عالمان د هغو جنایتونو پر وړاندې چې د حکومت خلکو، امنیتي ځواکونو او مرستندویو بنسټونو پر خلاف کیږي خپل غږ پورته کړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید د قربانیانو په اړه له متناقضو معلوماتو وروسته د همې روغتیا وزارت نن نوې شمیرې اعلان کړې. د همې روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر وحید مجرو د دې خونړۍ حملې د قربانیانو د وروستۍ شمیرې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د دې حملې په بهرنیو قربانیانو کې اکثر د کامیر هوایي شرکت کارکونکي او د جرمني، اوکراین، وینزویلا او قرغزستان وګړي شامل دي. خو اوس روښانه شوی چې په دې پیښه کې امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تیره شپه تایید کړه چې په دې برید کې 4 امریکایان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. میرمن ناورت د قربانیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو سی این این تلویزیوني شبکې د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کسانو کې یو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار ریک ګیټس ویان گلین سلیکو. د سی این این د راپور له مخې هغې تبلیغاتي ټولنې چې سلیک کار پکې کاوه په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. راپور زیاتوي چې سلیک په دې ورستیو کې په داسې حال کې د ګیټس استازیتوب کاوه چې نوموړی له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو چارواکو د اړیکو په قضیه کې تورن دی. د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل که څه هم په ورستیو څو کلونو کې درې ځلې وسلوالې حملې شوې دي، خو وروستی هغه د وژل شویو بهرنیو اتباعو د شمیر له پلوه تر ټولو خونړی ګڼل کیږي. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د فراه ولی محمد عارف شاه جهان په فراه ښار کې د پر ضد له اعتراضونو وروسته نن خپل استعفا اعلان کړه. ښاغلی شاه جهان خبریالانو ته وویل د ځکه استعفا وکړه چې خلک له ده څخه ناراضه وو. نوموړي له ولسمشر اشرف غني څخه هم وغوښتل چې د ده استعفا ومني. له فراه ښار څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د فراه والی محمد عارف شاه جهان د رسنیو په وړاندې خپل استعفا اعلان کړه. د فراه د والی په خبر لدې کابل چې اول ورځ د فراه اوسیدونکو سره ژمنه کړې وه که خلک دغه د کړنو څخه راضي نه وي نو استعفا به ورکوي، نو له همدې کابل نن استعفا ورکړه. والی وایي تل هڅه کړې چې د ولایتي شورا او خلکو سره ښه اړیکې ودري، خو بیا هم ځینې خلکو دغه په وړاندې اعتراض کړی او له همدې کابله دی نه غواړي چې د فراه اوسیدونکو د وژو بار وګرځي.
استعفا
استعفا په دې خاطر ده چې ما مخکې ویلی و که چیر د فراه ځینې کسان زما څخه راضي نه وي نو زه به استعفا ورکوم. اندېښنې موجودې دي چې د فراه د خلکو ترمنځ به زما په موجودیت کې واټن پیدا کیږي، نو زه له همدې عمله ځم. چارواکي باید چوکې پرستي ونه کړي، نو زما لپاره تر ټولو ښه پیغام د فراه اوسیدونکو لپاره دا دی چې پرته له دې چې د دوی ترمنځ واټن رامنځته شي زه له خپلې څوکۍ تېرېږم. په همدې حال کې ځینې فراه اوسیدونکي هم د فراه د والي له استعفا څخه خوښ دي او وایي باید نور چارواکي هم کله چې خلک یې له کړنو څخه راضي نه وي د والي په څېر استعفا ورکړي. د فراه ولایت دن قوم مشر منشابی بوایی چی ده فراد والی پا چیر باید نو چارواکی هم چی پا خپل کرونه که پات رازی استعفا ورکده
چی ده خپل ولایت ده مقام استعفا ورکده. کاش که وز موش ده مسئولینو پا منسکی ده برجسته رجالو پا منسکی چو دوی پوسی چی زما بودن نور زما ده ولست پارا درد و رنجو داده وزه پا خپل اموری که کامیاب نیم ده جنو مشخص دلائلو لما شریفانه استعفا ده کار تر دوام سل واره بید زده والی سبس خمانه کوم او کور ودانه ور.
باید ووید سی ده بروس توی اعتراضونو له کابله چې د فراه په ولایت کې تر سره سوه والی استعفا ته مجبور سو. په دې وروستیو کې له یوې خوا د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا فراه اوسیدونکو هم د ځینو چارواکو په وړاندې په دادرونو لاس پورې کړی و. محمد عارف شاه جهان د کابو یو کال راهیسې د فراه د والی په توګه دنده ترسره کړې وه او وبلدل سي چې د ده استعفا به ولسمشر منظور کړی او که نه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ په اړه د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه په خورا زیات احتیاط سره نظر څرګند کړی. د جمعیت د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان نړیوال متحدین هڅه کوي چې دا کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپینې ماڼۍ په تازه څرګندونو کې ویلي چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه شي او د بلخ د ادارې مسؤلیت باید په سولهیز ډول نوي والي ته انتقال شي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمېر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره ښه لاره مذاکرات دي. د جمعیت د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري په اړه د زور له لارې ټینګار نه لري. د نوموړي په وینا د دې پوټه په ولاړه حله د ماتولو یوازنۍ لاره خبرې او تفاهم دی. ښاغلی اسماعیل خان د پنځشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي په دې کې شک نشته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي، د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لایبې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والي استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي و چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلي نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي.
پیغام واضح دی، پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي، او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری، هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري، هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې اصلاحات له خلکو سره د ژمنو یو برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د اما او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یو اداري کوشنۍ موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د هم د دې خبري مجلې ورستۍ راپور د سوریه په اړه د سولې د خبرو نه هم پړاو نن په ویانا کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریه د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د دې دوه ورځنیو خبرو هدف په سوریه کې د روانې او کلنې جګړې لپاره د یو سوله ییزې حل لارې موندل دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا د چهارشنبه په ورځ وویل دا دوه ورځنۍ خبرې چې په کې د حکومت او اپوزیسیون بشپړ حیاتونه برخه لري په ډیره مهمه مرحله کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی به له هیئتونو سره بیلابیلې غونډې ولري چې پکې به خبرې تر ډیره د سوریې په اساسي قانون پورې په تړلو مسلو راڅرخي. د سوریې په اړه تیره میاشت په جنیوا کې د سولې د ډول خبرې له کوم پرمختګ پرته پای ته رسیدلې وي. هغه مهال د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د خبرو اترو د ناکامۍ ډیره پړه د بشر الاسد د حکومت په استازو اچولې وه چې د په وینا یې د اپوزیسیون له ډلو غوښتل څو د سیاسي انتقال په بهیر کې د بشر الاسد د رول لرل ومني. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ویانا د دوه ورځنۍ خبرې د سوریې د روانې جګړې د ختمولو لپاره وروسته هیله بللي. په ویانا کې د سوریې د جګړې ښکېل لوري په داسې حال کې د سولې خبرو اترو ته کېني چې د جنوري په 9 او 10 نیټه روسیا په خپل تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د ملي ډایلوګ د کانګرس په نوم د سوریې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. له روسیې سره د دې غونډې په جوړولو کې ایران او ترکیه همکاري کوي. همدارنګه لویدیځ هیوادونه پرې تور لګی چې په سوچي کې د سوریې د سولې په اړه د دې غونډې پر جوړولو غواړي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې روانې خبرې له پامه وغورځي. د سوریې ملي ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي د سوریې د حکومت د اپوزیسیون یو مهمه ډله ده. له دې ائتلاف څخه نصر الحریري وایي په ویانا کې د خبرو اترو راتلونکي دوه ورځې د دواړو خواوو په وړاندې یو واقعي امتحان دی. نو مولوی ویلی چې ډلې تر اوسه د سوچي په خبرو کې د ګډون پاړه ورسته پریکړه نه ده کړې.
لم نتخذ قرارا نهائيا من سوچي بعد.
خاغلی الحریری وای موږ په سوچ کې د سوریې د ملي ډایالوګ په کانګرس کې د ګډون پاړه ورسته پریکړه نه کړې، ځکه موږ تر اوسه د سوچ د غونډې پاړه روښانه معلومات نه لرو. موږ غواړو چې لمړی په بشپړه تصویر پوه شو. زه فکر کوم چې موږ پریکړه به تر ډیره په دې پورې اړه ولري چې په راتلونکو دوه ورځو کې په ویانا کې څه کېږي.
د دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو دا مخمنې خبری مجله هم پای ته ورسیده. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده.